سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر په افغانستان کې د سحر 15 بجې دي تاسو مخه غلا زده رادیو ناوړي د سارنه خبري مچله په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کې په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمي پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړی دی چې د لوبغاړي دی په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چړشمې پورس پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید د تشمنو اوسي چې د لوبغاړي چې په افغانستان کې له لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شل ولایتونو کې نن د ورښتون اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او څونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبه پورې د واورو بارانونو د ورېدو امکان شته. له لسو تر دېرش ملي متر پورې د باران او له 15 تر 50 سانتي متر پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبرداری ورکړی چې د شنبه بې تر روزي دروختون لکبله په سندیزو حوزو کې د سیلونو د بهیدو احتمال شته. تمدا چې د افغان کډوالو یو بل ډله له پاکستان او جرمني څخه لاړه شي. د ځینو سرچینو په وینا د افغانان بچي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت کې له جرمنیانو سره کار کړی وو. له خپل کورنیو سره د جرمني په هانور هوایي ډګر کې ښکته شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت روسه د خبر نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر کسان د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او یو لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 15 ډیر کسان د ماینونو او ناچاود موادو د چاودنو له کبله وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د 2018 کال د اګست میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له ماین پاک موستو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کم شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراته زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوی محمد قاسم امیری پرونو بختر خبري شان سوال چې دا زمرد پر افغان سوداګرو په څ باندې یو سلو شپک څلویخ زره ډالر پلورل شوی دی. دا تیرو څ باندې د نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی دی د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کانی تر ډیره په غیر فنی ډول استخراج او پلورل کیږي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد لستر مظاهرو اونۍ وروسته معترض محصلینو یو ځل بیا واټونو ته مخه کړه. د اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیول وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهری روانې دي. په استنبول او پلازمین انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوي چې حکومت دې استعفا وکړي. د سشنبه تر مازیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې یو نیم زر کسانو د نیولو خبر ورکړی و. تاسو یې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره دا مطلب اوریدل شي. د افغانستان نوم د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په هغه لیست کې نشته ده چې د امریکا د امنیت پر ضد باندې ګواښونه جوړوي. دا چې په دغه لیست کې د کومو هیوادونو نومونه دي چې د امریکا لپاره خطرونه رامنځته کوي وړاندې په راپور کې به درته وایي. دختر په درشل کې خو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دوی دختر لپاره آمادګي نه دي نیولې.
تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زمونږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
همدارنګه اوس ته به هم ورشو چې هلته خلک د صحي کلینیکونو له نشتونه سر ټکوي.
کلینک نه لرو لاته کلینک چې د پردیز کې پروت دغه کوټو کې پروت ړانګو کوټو کې
اشه د خوست په کوم سیمو کې خلک له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو نو مطالبه هم شته ملتیا وغواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فريده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کله مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نمونه څو ځلې یاد شوی و. په نوی راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوی چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې ډیر دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خلاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعال ده خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو او مؤسسه اسامه بن لادن د 2019 کال د می په 2 د پاکستان په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی وو. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یو ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشان په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې د سیشن بي پورس نا وخته لرسنیو سره شریک شو د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوی چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. هم دا خبر هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامت وي. خو په راپور کې د ټي ټي پي مخ پر ودی ورته او ته اندیشنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي خو هلي ځلی ممکن سیمه نور هم بے ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د تپیز د پېترسول لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو ته د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري په رسمیت و پیژندل شي کوم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په دې اړه نور تفصيل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 د یوازې لوب نه ده، د زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غږ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د روان طبیعي ځپای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه ونه شي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف پر راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅکله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خواهد بود.
په 2021 میلادي کال کې واقع تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غراضي ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعان د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې درته نړیواله موضوع هم لرو، خو بیرته افغانستان ته راځو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره ګرین کارت د پناه غوښتونکو کډوالو غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی دی. ای بی سی نیوز د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی دی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي وو. د ټرمپ ادارې دې اقدام په امریکا کې مشته افغان کډوال اندېښمن کړی دی. تفصیل سنکه کرناورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام دا ځل د هغو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي وو. سی بي ایس نیوز شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به هغه کډوال حقوقي به برخلیکتوب سره مخ کړي چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو له امله په امریکا کې پناه اخیستی ده. پناه غوښتونکي باید ثابته کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب له امله په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشت هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډواله چې دی هم نو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص د می خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلي کړي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردانه یو.
مشکل است ما هم چنان سرګردان هستیم.
سی بی اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلې دي چې د گرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو احتمالي درغلیو او ملي امنیت ته د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتا درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6مه امریکا کې د کډوالو د میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډ د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ترامپ د مارچ په 4مه کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو. خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په جنوبی کوریا کې په زرګونو پوځیانو او د وروژلو وسایط هڅه کوي چې له شپږ ورځو راهیسې د لګیدلې اورونو مخه ونیسي او ویې وژني. په دې وخت کې مشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو اورونو په وژلو کې مرسته کوي. تفصیل احمد چیبر ناورو.
د جنوبی کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله تر اوسه لشتر څلور وشکاسانو خپل ژوند له لاس ور کړی دی. چارواکي وای اکثر قربانیان د شپېتو او بیا وکلونو ترمنستي او د دې اورونو له عمله پولیسکونو کسان ټپین شوی دي چې د دوه سرختي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له عمله تر ډېر ورسره ډېر خلک د خپل کورونو پرې شروع ته مجبور شوی دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر آن دکسو ویلی دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګیدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. د اورونو له عمله د اوسم شار در لسو کلن زور معبد ویجار شوه دی. خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت زیته د اور لمبی ورسی شي ډیر لرغونی آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی. چارواکي وای اورونه د جمعې ماسپښین د سانچونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اویسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له عمله د اور لمبی د جنوبی کوریا د اندونګ یونګ یانګ یونګ دوک او چونګ ګوسونګ سیمه ته خپری شوی دی. د جنوبی کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رويټرز اژانس ته وویل چې د اویسونګ اورونه ډیر پراخ او په چټکۍ پسې پراخی شي. چارواکي وای چې پرون تر غرمې وروسته د اویسونګ د غرونو پر سر د اوروژنې یو هلیکوپټر نسکور شو چې له عمله پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې پلټنه روانه ده. شاوخوا 15000 پوځیان او د اوروژلو په زورګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅې کوي. په جنوبی کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټر هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیسته ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه غلا ساده رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلروي ساته دوام لري. د سارلش پګو د مخام د شپګو په لاندو سپونه نسیوش 25 مترو او د مخام لش پګو د سار د شپګو په منځني چپا 12 پګنوي. لدی سربیره تاسو کولای شئ چې مخ خبرونه پر ټونی زو رسنیو فیسبوک یوټیوب ټوئیټر واتس اپ ګروپونو او همدارنګه په ټلګرام کې په چینلونو کې پیدا کړئ. هلته واوري او زمک پر وې پانه باندې چوپاته یا ساتي رادیو .com د هلتاس مکمه طالب او راپورونه ولولې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړه خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره افغان طالبانو سره د دوامدار خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي ډېر د خوراکي توکي کورونو کې جوړوي چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي او هم ورته ارسانه راځي. د ټولنیزو چارو پوهان بیا وایي د حتمي نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه چې وي د اختر لپاره تیاری وکړي. د دغو پوهانو په ټکو باندې بلکې دوی کولای شي چې ځان ته په کورونو کې او البته د میلمنو لپاره خوړه تیار کړي او په دغه خوړو سره د میلمنو پالنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د سنکا کړه په دې راپور کې اورو.
دا چې اختر را نږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفاق و شفق وی خوده تروسه د اختر لپاره خوړه خوګه هیڅ هم نه دی اخیستی، ځکه وسی نه لري.
یعنی ما شخصا خپل تروسه داسې هیڅ نه دی اخیستی، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکال اختر ډیر داسې زمونږ د پوره به خوند دی چې څوک پیسې لري او د پوره خدای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستی.
داسې بې وزلی ده، د کور سرپرستم زه خپل یم، اختر هم را روان ده، نو کلچیشته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکو مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی پخو پدی پخو چې خو مزه يم خو بازار کې ډېر قیمتي دار ځانه تمام چا وسنه کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فریده بل هغه میرمن ته چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستی، اختر میوه مې نه دی اخیستی. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مریګل او فریدی په شان ډیر افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوګو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغه دغه توانایی نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړي کې په هر قسم چې وی یو سنه یو سو وکړي، خو کوي توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه د پکار وای تورتان لتا قربان. مهمه دا ده چې د زړونو خوخي ووسی، مینه ووسی، اخلاص ووسی، صداقت ووسی.
په افغانستان د طالبانو تربیزلي واکمنی دوه بیوزلی او بیکاری په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلون منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
تاسیس مخه کلا زده رادیو نوره هم درنګ کولای شي چې خپل پیغامونه مکتب 00 22 11 25 500 مری باندې راوستوي او موږ درته د هرې خبرې خبرونه په پای کې خبرو کړو. وړاندې بر سره د روشي پاړه باندې ځنګړي پیغامونه هم اوري خوست په خوست ولایت ورشو. هلته به د خوست د اوسیدونکو هغه اندېښنې او شکایتونه در سره شریک کړو چې دوی وایي صحیح لیکونو ته لاسرسی نه لري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی نری دي دوی درې دي د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې ولا دی د بل درک به خې هیڅ نشته درک نشته چې موږ چل چل نه پوکو نږدې سړک ستونزنه به ډیر ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغۍ په بیړنۍ واقعیتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی هغه کوټو کې پروت هلانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوسته چې بیا ډېر مسراب کېږي ستړي ډېرې دي مملې ډېرې دي وشاید سدګی نشه کړه.
سره دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنده ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي نو ګرمې لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی بيته هیڅ سہولت نشته تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یو په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د روژې پرنګونو کې ساسي پیغامونه اورو.
د روژې رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژې واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک وکي بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژوي، خولمو باید روژوي او څومره چې کولای سو عبادت که زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو تر دې دم پورې روژه ډیره ښه تیره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښه موسم دی نو خلک راوځي امدګین د اختر لپاره نیسي.
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام دعا او شکر سره تېر کړم. الله تعالی د زمونږ او ستاسو روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکاره فرشته نگا سټډیو ته راغلې. فرشته جان، ستړي مشي، سهار دې بخیر.